پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا صدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی. د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړي توګه افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د رول په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر کامیلوف سره یې کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر رول او له هغې وروسته د سیمهییز اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد ویل ازبکستان مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب د وړاندیز د کابل هم مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او د افغان حکومت د استازیو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې او بحثونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده. دا خبره دفاع د وزارت وایان قیس منګل وکړه. طالبانو په یو بیان کې نن چې په 500 ژبو خپور شوی دی او رسنیو ته استولې ویلي چې پسرلنی عملیات یې پیل کړی دي. په داسې حال کې چې طالبانو او د افغانستان د سولې پر د زلمی خلیلزاد ترمن د سولې خبرې کیږي، د طالبانو لخوا د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان شوی دی، خو طالبان وایي چې تر څو پورې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وي دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روسیو سیلابونو له کبله څه باندې 0 تنو زیانمنو شو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. په بادغیس کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت دا مرستې د حکومت له بودیجې برابرې کړې دي. د بادغیس د تېرې میاشتې په سیلابونو کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریب مځکه او ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شول. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق شیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او نن سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. پاکستاني پولیس باور لري چې د دې بمې چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره توک می وګړیو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 216 نور ژوبل دي. د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبې پر خپور شوی ویل شوي چې ډېر نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومنشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگبندۍ په ټوله نړیوال غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. دغه تر روسیې د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونو امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په راروانه جون میاشت کې به فرانسې ته لاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډي ورځ د 1944 کال د جون په 6مه هغې ورځ ته ویل کېږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیري د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازي جرمني او متحدانو یې ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې دوهمې نړیوالې جګړې د هغو څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې یو یې 95 کلن او درې نور یې هر یو 100 کلن دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري.
We are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned about the humanitarian situation in that country.
سرسالی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزاره و لچاودنې خبر کړو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا.
پخوس کے دسولی لپاره د مشورتی جرګې غړي غوړه شول.
مخت دیرش کسان سهامیت اور کل چی و چی بدا که دیرش فیصد خزی وی نور سړی وو.
په کندوز کې درې دی ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالیو څخه، د کلو باندو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو باندو رسوي. د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
د سمارا زما حق په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د بودیجې مسله چیړو. یو شمیر نور مطالب هم تر وی بچي د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنگ کې ښکیل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. دغه وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل سره صلیب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکاره مؤسسه ده او که فعالیتونه یې وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به له مشکل سره مخ شي. مایار وویل
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود را به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارزه می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت ساتما بلکه برای تمام افغانا می باشد.
سره صلیب لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او هغو ځایونو ته ځانونه رسوي چې هلته روغتیایي پرسونل یا امنیتي ځواکونه نشي تللی. د عامې روغتیا وزارت په جنگ کې له ښکېلو دواړو اړخونو غواړي چې د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د سره صلیب مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي ځکه په افغانستان کې جنگ روان دی او ډېر خلک د دوی مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب د کمیټې د عامه اړیکو مسؤل رابین ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely
خاغلی رابین وویل مونږ سخت اندېښمن یو ځکه چې په افغانستان کې جنگ روان دی. په زرګونه کسان د شخړو سره مخامخ کیږي او اغیزمن کیږي. خای په ګرمېشتو سیمو کې عملیات وشي، ډېر خلک ټپیان شي یا بیزای شي، په دې زموږ اندېښنه ده. او که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه وایي چې سره صلیب خواره واره فعالیتونه لري په افغانستان کې او کله کله داسې پیښیږي چې هغو ځایونو ته دوی ځانونه ور رسوي چې موږ پرې خبر نه یو. دغه وزارت ویان نشرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دوی کوم سیمه ته ورزي او فعالیت کوي یا درملنه کوي یا سوق لیکدوي نو دوی سره دی شریکی چې امنیتی ونیسي. بله
مننه خان محمد سیندو چې له کابل د سرسلیب د اندیشنې په ارتباط راپور راکوه. سرسلیب په افغانستان کې وروسته تر هغه خپل فعالیتونه ځنډولې دي چې طالبانو د نړیوالې موسسې ته خبرداری ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. خوست مخه کوو. د خوست په ښار کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي ورو پیشندل. د خوست د ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبری ناست پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلې دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستی ولسونو خپل 10 استازي چې دریمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. دولتی شورا رئیس کفیل ریحان در رسنه یو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې
مقدار 10 کسان سهمیاب اورکل چی و چې بده کې 10% خزی وي نور سړیو دا ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته اوه کسان، اسماعیل خیر مندوزه او تنوی ته درې، صبری ته څلور، نادر شاکور ترزی او شیرو، زازی میدان او مساخرو ته دوه، همدارنګ سپیری، قلندر، گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکرالله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهره جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پرېکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلېږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روڼ اندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ اوسېدونکو خوا مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې واستولو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کوي نه کوي او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د ثور په 9 چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2500 استازي برخه اخلي، دریمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې هم نیولای شئ. په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په تیر سش کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر او ادب د مینوالو کوربه وو او دغه ولایت فضا یو ځل بیا د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو له مینې ډکه شوه. په دې اړه کندوز ته ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه
چې اخوا دې په دې خوا جنگ هر خوا ته چې دې خو لمخې یو خوا شې چې په خدای زارم چوي.
که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ورځ د اوسېدونکو پر ژوند منفي اغېزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. مونږ دا نه هیڅو چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاعران مونږ یو، د سمره لوی لوی شاعران او لیکوالان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې لشتر لژش پاړس کسان وشل شوې دي. دا چاودنه د کوټه په شیا میشته سیمه کې شوې ده او نیمایي تلفات هم شیا ګاندي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننم. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار یا مارکیټ کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وه وشوه، او د راپورونو له مخې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د تلفاتو شمیرې یعنی د مړو کسانو شمیرې 14 کسان دي او له 150 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې کارګرانو له یو لارې یا ټرک څخه د کچالو بوجیګانې ښکته کولې. دوی وایي چې بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې دي او ټپیانې روغتون ته لېږدولي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هیواد ولسمشر عارف علوی په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا ډول حملې به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. شبر صاحب د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله د بشریت د دښمنانو کار و.
بله تکلسب، معلومه شوې ده چې په دې حمله کې دقیقا څوک په نقشه سوي دي؟
چاودنه د کوټې شیعه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکارۍ په مارکیټ کې شوې او د پولیسو یو چارواکي چې جګپوړی چارواکی دی عبدالرزاق چیمه هم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیعګان و.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس
میں چودنا پر سبزی منڈی کی شوی چے پر نتیجہ کی تردی دا مزماد معلومات علم خی شپارس کسان وجل شوی پر وجل شوی کسانو کی ات ہزارگان او نور کسان او یو ملیشا پولیس او پر ٹپیانو کی ہم پر ہزارگانو سربیرت سلور ملیشا پولیس شامل دی.
زخمیوں میں بھی چار لوگ ایف سی کے زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیټډ پرس خبری اژانس سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د شیعګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپارو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. البته په بلوچستان ایالت کې بیلابیلې وسله والې ډلې فعالیت کوي، خو دا ایالت تر یو حده د بلتون پالو بلوچ وسله والو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د دې سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو شبر صاحب، په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سنی افراطي ډلو شمیر هم کم نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو یې پرله پسې خونړۍ حملې کړي دي.
بلې تکل صاحب، پخوا هم چې کله په کوټه کې حمله شوې ده او په هزارو باندې برید شوی دی، ډېر کله یې مسؤلیت داعش او دغسې نورو ډلو منلی دی او د بلتون پالو یې کله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې مشخص ډول شیعه په نقشه سوي وي.
تقریبا په ټولو مواردو کې همدغسې و، یا داعش و، مګر تر داعش نه هم زیات د سپاه صحابه او
نور
لشکر جنگوي و دغو په څیر دغه سني افراطي ډلې چې مخکې ما یادونه وکړه د تقریبا د زیات شمیر د حملو مسؤلیت هم دې ډلو منلی.
خو تر اوسه پورې د دې حملې په برخه کې چا څه نه دي
تر اوسه پورې څه نه دي ویل
شوي. مننه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سدی رډو په روان خبرونه کې وړاندې سدی رډو ته ستاسو یو شمیر رسیدلې سمسونه لولو، خو ورلمه خدا هیله کوم چې کله تاسو اس ام اس راستوي هڅه وکړئ چې په لنډو راته ولیکئ خپل نوم او خپل ځای. دعا او سلامونه او دا شان چې تاسو لیکئ هغه بیا د اس ام اس په دوه مکرشه کې ستاسو مطالب راځي چې هغه بیا ستاسو اس ام اس څوک سم نشي لوستلی او ستونزه رامنځته کیږي. بیا کله ناکله ګیله هم کوي چې زموږ اس ام اسونه نه لولئ. خو مخکې تر دې چې اس ام اسونو ته مخه کړو، د نویو الکترونیکي موټرو په اړه به تفصیل له عصمت سروانه واورو.
فورد کمپنی وای چې تر 2000 پورې به د دې کمپنی نوی الکترونیک موټرونه په یو وار چارج کېدو تر 1500 کیلومتر پورې مزل کولای شي. فورد د خپلو دغو موټرو لومړنۍ بیلګه تیر کال د امریکا د ډیټرویټ ښار په نندارتون کې وشوده. ویل کېږي چې شای فورد تر 2000 پورې د خپلو الکترونیک موټرو د چارج ظرفیت نور هم زیات کړي او په یو وار چارج کېدو یې د 600 کیلومتر مزل جوګه کړي. فورد یوازینۍ کمپنۍ نه ده چې د خپلو الکترونیک موټرو د چارج د ظرفیت د لوړولو په لټه کې ده. جاګوار هم وایي چې دې ته ورته پروګرام لري او تر راتلونکي کال پورې به یې عملي کړي. اوس یوازې د ټیسلا الکترونیک موټر بیټری تر 1500 کیلومتره پورې کار کولی شي. د دې لپاره چې په ګڼو هیوادونو کې الکترونیک موټرو ته امتیازونه په پام کې نیول کیږي، د دې ډول موټرو پیرودونکي مخ په زیاتېدو دي او له همدې کبله ډېرې کمپنۍ هڅه کوي چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو قوت زیات کړي. مرسډیس بنز، اودی، هایونډای، کیاو د څو نورو موټرونو په اړه ویل شوی چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو د چارج پر زیاتولو کار کوي. د دغو موټرو بیټری اوس په یو وار چارج کېدو له 360 کیلومتر تر 460 کیلومتر پورې کار کوي. په ډیرو لویو ښارونو کې د دې لپاره چې الکترونیک موټر هوا نه خرابوي پارکینګ وړیا دی، او په یو شمېر ځایونو کې چې د تیلو موټرو ته پکې د درېدو اجازه نشته، دغو موټرو ته د درېدو اجازه ورکول کیږي.
اسدی رډو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 خبريش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ښه اقدام دی، دا به نتیجه ورکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره په خوست کې سم انتخابات ترسره شوي دي. البته په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې راپور درلود. رحیمی له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پر سره صلیب او نورو خیریه مؤسسو برید لوی چورم دی. د بیا په ورته وخت کې د کندهار له ادارې هم شکایت کړ. اسدالله اندړ د میزان له ولسوالي پر استولې سم اس کې لیکلي دي هر افغان د خالد او د طالبانو د عملیاتو پر ځای د سولې اعلان غواړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي دواړه لوري باید د قطر پر راتلونکي غونډه کې تفاهم ته ورسی شي، او دوی بیا دا خبره هم کوي چې موږ د خبرو ته خوشبينه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سم اس کې لیکلي دي د افغانستان په سولې کې پاکستان او ایران استرګواښونه دي. دوی طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او په افغانستان کې په دې ډول باندې جګړې دوام کوي. طاهر صابر له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغه تو سو دښمن نه پیژني باید لمنځه یوړل شي، او بیا دای د کوټې پیښې ته اشاره کوي چې دای وشه بیلګه ده. شفی جان صدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې وی خورا پیل موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې حکومت د کوڅه ډبو سپیو غم وخوري چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو شفی جان وروره خلک دغه سوي وړې ستونزې باید په خپله هواري کې، هر څه ته که حکومت ته انتظار یو او په حکومت کې مغه سي حالت وي نو بیا به ستونزې څرنګه هواري شي. بشیر حبیبزی دازر ولسوالۍ کلی کې که چېرته خارجان له افغانستان و نوزي طالبان به جګړو ته زور ورکړي. او عبدالله له لغمان پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په لغمان کې هوا ډیره ښه سوې ده، خلک په کاروندو بوخت دي او امنیتي وضعیت هم تر پخوا بهتره ده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې